السلام علیکم قدر من اوریدونکو ستړي مشه وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې او تاسو زموږ غکله ازادي رادیو څخه اوري روانه خبرونه مو تر 3 بجو دوام کوي د خبرونه په لومړی نیمه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه راپورونه اوریدل شي په دویم نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه درته وړاندې کوو کوربه مو زه محمد حدیث پردیسی مو په تخنیکی چارو کې را سره او عبید الله او بیدی همکاري کوي خبرونه په خبرونو پیلو په نړیوالو خبرونو کې به ووري چې شمالي کوریا نن یو ځل بیا یو میزایل توغولې دی د جنوبي کوریا دفاعي چارواکو دا خبره تایید کړې خو د توغول شوی میزایل د نویت پاړې څنګه دی ویلي او د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ نن د ورځې په اوږدو کې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو سیمهیز غونډې ته وینا کوي د دې او د نورو نړیوالو خبرونو تفصیل ورسره راځي خو اوس رحمت الله افغان په سټډیو کې دی او د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کړي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ښار کې یو بهرنی میرمن وژل شوی او بل تښتول شوی ده د پاکستان د مدني ټولنو او فعالو ښځو یو پلاوی کابل ته راغلی چې له افغان ښځو سره د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړي او د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د دغه جرګې د نن ورځې عمومي غونډه تحریم کړه اوس هم بشپړ خبرونه د کابل امنیتي چارواکو تایید کړه چې تیر شپه نامعلوم وسلوالو د اومي امنیتي حوزه اړوند د درلامان په سړک کې وا جرمنی میرمن او یو افغان ساتونکو وژل دي د کابل ښار د اومي امنیتي حوزه امیر احمد ولی صبوري ازادي رادیو ته ول وسلوالو یو بل بهرنی وګړی لزان سره ابي ولیدې د زیاتکړه وسلوالو دغه حمله تیر شپه د سوداګری وزارت مخامخ د بهرنیانو په دفتر کړی ده د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په دیاړه پلاتنې پیل سوي دي د پاکستان د مدني ټولنو افعالو خزو یو پلاوی کابل ته راغلی څو له افغان خزو سره د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړي له پاکستانه د راغلي خزو په استازیتوب ګلالی اسماعیل نن په کابل کې په دې اړه جوړ شوی څلور ورځنی سیمینار ته وویل د دواړو هیوادونو د خزو د دردونه یو دي او دوی کولای شي د سولې لپاره یو بل ته لاسونه ورکړي
مغړ چور یو ځای شو امن د پاره په دې خطه کې د امن د پاره یو ځای کار وکړو ځکه چې پاکستان او د افغانستان امن یو بل سره تړل شوی دی او دا امن به الله راضي چې کله زموږ د دواړو وطن خوځې را یو ځای شي د امن د پاره لاس اوچت کړي د امن د آواز اوچت کړي خبرو کې او چې کوم مسلې دی یو ځای درته حل کړي
د افغانستان د خځو چارو وزارت مرستیال سپګمۍ ورده کابل ته د راغلي پاکستانی خزینه پلاوی راتګ په سیمه کې د سولې او امن لپاره ګټور ګام بولی د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو نن د دغه جرګې عمومي غونډه تحریم کړه دغه اعتراض وروسته له هغه وشو چې د مشرانو جرګې داری پلاوی په خپل وخت غونډه ته حاضر نشول دوی ویل چې په ساتونو انتظار وکړ خو د اداري پلاوی کوم غړی غونډه ته تشریف را نه وړ بلخو د مشرانو جرګې رئیس فضل هدی مسلم یاروای دوی لجنو په خوانی معترض وکیلانو سره غونډه ته د راتګ په اړه بحثونه کول نو ځکه د مشرانو جرګې غونډه یو څه وځنډول سو او د افغانستان په شمال کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې په کندوز ولایت کې 15 وسلوال طالبان وژلي او نورې ټپیان کړي دي دغه فرقې ویان د ګرمن غلام حضرت کریمی نن رسنۍ ته وویل چې دغه طالبانو ته د کندوز ښار اړوند د حکیمبای په سیمه کې مرجو بلا وخت ده غلی کریمی زیاتوي چې د افغان ځواکونو په توپچی ډزو کې د وسلوالو طالبانو مرکزونه هم لمنځه وړل سوي دي تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه امنړي خبرونه صفی الله ستانګزای وړاندې کوي
السلام علیکم د سیمه اونړې مهم خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ باندې ورځې په اوږدو کې د اسلامي هیوادونو غړو مشرانو ته په وینا کې په هغه غږ وکړ چې د افراطیانو او نزغم پر ضد سره یو ځای ودرېږي اسوسییټډ پریس ویلي ولسمشر ټرمپ سعودي عربستان ته د خپل سفر په دویم ورځ په پلازمینه ریاض کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د اسلامي هیوادونو یوې سیمه ییزې غونډې ته دا وینا کوي دا به د ټرمپ په لومړني بهرني سفر کې د هغه لومړی وینا وي چې د معلوماتو له مخې په کې هڅه کوي چې اسلامي نړۍ د افراطیت په وړاندې ګډې مبارزې مبارزه ته وهڅوي. په ترامپ سربیره د شاوخوا 500 هیوادونو مشران د غونډې ته بلل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د اسلام ضد نظریات ورکړي وو او د انتخاباتو تر ګټلو وروسته هم په لومړنیو کارونو کې په ځینو اسلامي هیوادونو متحده ایالاتونو ته د سفر بندیز ولګاوه. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ تر دې غونډې وروسته اسرائیل، واتیکان، سیسلی ټاپو او بروکسل ته ولاړ شي. د ترکیې پولیسو په انقره کې د داعش اسلامي دولت ډلې دوه شکمن غړي وژلي دي. د پلازمینې انقره سیمه ییز والي ارکان توپاکو ویلي چې داسې ښکارېدل چې دغو دوو کسانو غوښتل په پلازمینې انقره کې حمله وکړي. ارکان توپاکو دولتي اژانس انادولو ته ویلي چې د داعش ډلې دا دوه شکمن غړي په انقره کې د اتمیسکات ناحیه کې له پولیسو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. په تیرو 13 میاشتو کې په ترکیه کې په هغو حملو کې چې داعش اسلامي دولت ډلې کورد جنگیالیو په غاړه اخیستې دي، څه باندې سلګونه کسان وژل شوي او سلګونه نور هم ټپیان دي. شمالي کوریا نن یو ځل بیا یو توغندی ازمویلی دی. د جنوبي کوریا دفاعي چارواکو دا خبره تایید کړې خو د توغول شوي توغندي د نویت په اړه څه نه دي ویلي. د جنوبي کوریا د پوځ لوی درستیز ویلي دا توغندی د پیونګیانګ په جنوب کې د پاکچنګ له سیمې نن غرمه مهال توغول شوی. شمالي کوریا یوه اونۍ مخکې هم یو منځ واټن ویشتونکی میزایل وازمویه. شمالي کوریا تر اوسه په 2018 کال کې لس واره میزایلونه ازمویلي دي. په 2018 کال کې لسګونه داسې میزایل ازمویلي. شمالي کوریا د اټومي سرو کې د انتقال وړ بین القاري لری واټن وشتون کې میزایل د جوړولو هڅې زیاتې کړي. هغه څه چې په اړه د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ قسم کړی چې ترسره به نه کړای شي. او د چین حکومت د 2018 کال ورسته راهیسې په سیستماتیک ډول په دغه هیواد کې د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتو مرکزی ادارې CIA هڅې شنډې کړې دي. نیویارک ټایمز نن لیکلي چې چینایي چارواکو له 2018 کال وروسته په دوو کلونو کې د امریکا لږ تر لږه 12 جاسوسان او ارتباطي کسان یا وژلي یا زندان ته اچولي دي. نیویارک ټایمز ته شاوخوا لسو برحال او پخوانیو امریکایي چارواکو د نوم د نښودلو په صورت کې د چین د حکومت د دغو هڅو یادونه کړې او ویلي دي چې دا په څول سیسو کې په استخباراتي ډګر کې تر ټولو ناوړه پیښې دي. ځینو شنونکو ویلي چې چین په دغه هیواد کې د CIA ارتباطي سیستم چې له خپلو بهرنیو منابعو سره پرې اړیکه ټینګوي حق کړی دی. دوو پخوانیو امریکایي چارواکو ویلي په مجموعي توګه د CIA 13 تر 40 تړلي کسان په چین کې وژل شوي یا زندانی شوي دي. CIA او FBI سمدستي دغه راپور په اړه نظر نه دی ورکړی، خو په 2013 کال کې اعلان کړی و چې چین نور د دوی جاسوسان نشي پیژندلی. دوی دا ډاډ په داسې حال کې ورکړی چې ویل کېږي غربي استخباراتي ادارو ته په چین او روسیه کې د جاسوسي شبکو پرمختګ زیات ستونزمن بلل شوی دی. د امریکا د جاسوسانو په اړه دا خبر په داسې حال کې خپرېږي چې دغه هیواد د استخباراتو مرکزی اداره اوس وخت په دې تحقیق کوي چې څنګه دوه میاشتې مخکې ډېر حساس اسناد د ویکی لیکس لخوا افشا شول. اف بی آی هم له روسیې سره د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د اړیکو څېړنه کوي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
لو رحمت الله افغان او سفی الله ستانګزی نه مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. خبرونه مو لازادي رادیو څخه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د مطالب اوریدل شي. افغان دولت وی هیله لري چې تروریزم او افراطیت په وړاندې د مبارزې کانفرنس چې په ریاست کې جوړ شوی پریکړي د سیمې او افغانستان لپاره ګټه وری وي.
د سیمې او نړۍ په کچه باندې دی نو بنان د سیمې او نړۍ په کچه باندې له دې تهدید سره مبارزه وشي.
په دې اړه د راپور سربیره له یو سیاسي کارپو سره هم غږیږو. د افغان حکومت اجرایي رئیس وی په هیواد کې بې عدالتي دوام لري، خو حکومت د عدالت د تامین لپاره ټینګه اراده لري.
بی‌عدالتی‌های هست
که
همه مردم
به چشم
سر
می‌بینه. دو کابل امنیتی چارواکی وی چه په دغه خار کې تیر شپه نامعلوم وسلوالو د وو میونتی او زیاړوند یو جرمنی میرمن او یو افغان ساتونکی وژلې دی. په دې اړه هم درته جزئیات وړاندې کوو. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له سعودي عربستان څخه د کتنې په دویمه ورځ نن په ریاض کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو غونډې ته وینا وکړي. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم راپورونه اوریدلی شئ. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. افغان دولت وی هیله لري چې تروریزم او افراطیت په وړاندې د مبارزې کانفرنس چې په ریاست کې جوړ شوی پریکړې د سیمې او افغانستان لپاره ګټه ورې وي. د ولسمشۍ ماڼۍ مرستیال ویاند او خان مینپال ازادي رډیو ته وویل چې اوسمهال ترهګرۍ سیمه په خپله لومه کې راګیر کړي او اړتیا ده چې پر وړاندې ګډه مبارزه وشي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګه وی په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې او له تروریزم نه د ملاتړ په برخه کې افغان ولسمشر دغه کانفرنس ته د پوره شواهدو سره تللی دی. نور حال زما همکار اکرام الله اکرام چې همدا مهال له سره په سټوډیو کې دی وړاندې کوي. اکرام سره مهرباني وکړي.
افغان حکومت په سعودي کې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس پایلو ته خورا خوشبینه بریښي. وایي چې د ترهګرۍ د لمنځه وړلو لپاره باید ټول اسلامي هیوادونه خپل مسؤلیت ادا کړي. د ولسمشر ماڼۍ مرستیال ویاند دوا خان مینپال دی د یک شنبه په ورځ ازادي رډیو ته وویل چې په ریاست کې د اسلامي کانفرنس پریکړه کولای شي د سیمې او افغانستان ستونزې هواري او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګټورې تمامې شي.
او دا تعدید اوس یوازې د افغانستان خاورې ته متوجه نه دی، بلکې دا تعدید اوس د سیمې او نړۍ په کچه باندې دی. نو بنان په سیمې او نړۍ په کچه باندې له دې تعدید سره مبارزه وشي او اړتیا شته چې په دې اړه باندې هغه پریکړې چې د دې کانفرنس له لارې کیږي باید عملي شي.
دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عربستان په کوربتوب د تروریزم سره د مبارزې په دې کانفرنس کې د 450 اسلامي هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د هغو هیوادونو مشران هم ګډون کوي چې له دغې پدیدې سره په مبارزه بوخت دي. افغان چارواکو وړاندې له دې تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره سترګواښ بللې او له ټولو هیوادونو څخه د دې پدیدې په وړاندې د ګډې مبارزې غوښتنه کړې ده. افغان چارواکو تل ویلي چې افغانستان قرباني هیواد دی او دا هیواد د تروریزم په وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرخه کې قرار لري. افغان حکومت چې ولسمشر غنی هم په دې کانفرنس کې د ګډون په موخه ریاست ته رسیدلې. ولسمشر ماڼۍ ویلي چې ولسمشر غنی په دې غونډه کې د حق او ادرسونو نمونه هم واخلي چې تروریزم پالي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال 13 ورځ ازادي رادیو ته ویلي چې په یاد غونډه کې به د افغان پلاوی ټینګار پر دی وی چې تروریزم یوازې افغانستان ته نه بلکې اسلامي هیوادونو او ټول نړۍ ته خطر دی. ولسی جرګه هم دا کانفرنس او په کې د افغان ولسمشر ګډون مهم ګڼي. دغه جرګې دوی مرستیال نذیر احمد زید یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې او د تروریزم د ملاتړ په برخه کې افغان ولسمشر دغه کانفرنس ته د پوره شواهدو سره تللی دی.
زموږ رئیس جمهور له پوره شواهدو سره تللی چې ضرورت نشته دی به د ټولو ممالکو چې د افغانستان په عمراتو کې لاسوهنه کوي د دې ټولو د مخنیوي په خاطر باندې بلته خبرې وشي او د دې به یو رای حل را پیدا شي.
خغلی نذیر له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې باید له دې فرصت په ګټه اخیستنې ټولې هغه ستونزې چې په افغانستان کې د افراطیت لامل رامنځته شوي په ډاګه کړي. هغه وایي افغان ولسمشر باید د اسلامي هیوادونو له مشرانو سره د ګاونډي هیوادونو او د لاسوهنو او له تروریزم څخه د ملاتړ په برخه کې ځانګړي بحثونه وکړي او په دې برخه کې ټول حقایق روښانه کړي.
بله، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو اکرام الله اکرام چې د ولسمشر البته سعودي عربستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول. لکه څنګه چې مې د خبرونې په پیل کې له تاسو سره شمنه وکړه چې په همدې رابطه لیو سیاسي کارپو سره هم دغه موضوع څېړو، هم د اوس سره د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم د ټلیفون په لیک وصل شوی. رحیم صاحب کزما آواز اوري، سلامونه، مهرباني وکړئ اول دره ته وایي چې په ریاض کې د اسلامي هیوادونو کوم کانفرنس چې جوړ شوی دغه کانفرنس اهمیت په څه کې دی او د افغانستان لپاره څومره یعنی ګټور تمامې دی شي؟ مهرباني.
وعلیکم السلام او ټول اوریدونکو ته هم خپل سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم دا په سیمه کې به ساره یو کانفرنس په دې معنی لري چې د سیمې ټول هغه هیوادونه اسلامي هیوادونه سره په ګډه په یو فورم سره راټولېږي تر څو هغه ګډه ستونزه چې دوی سره مخامخ دي چې تروریزم او توندلاریتوب دی د هغې په اړه سره بحثونه وکړي او د راتلونکي لپاره خپل تګلاره په ګډه جوړ کړي. نو ډېر مهم کانفرنس دی. د امریکا ګډون پکې دا پېشبات رسی چې اسلامي هیوادونه او امریکایان غواړي په ګډه په دې مسله باندې سره کار وکړي. د افغانستان لپاره به اهمیت یوازې په هغه وخت کې جوت شي چې افغانستان وکړی شي په همدا کانفرنس کې ورسره څنګ کې ناست هیوادونه څوک چې په افغانستان کې د تروریزم د ودې لپاره کار کوي او په افغانستان کې لاسوهنه کوي د نورو هیوادونو په مخ کې د هغوی د لاسوهنه را برسیره کی هغوی ته ثبوتونه وړاندې کی او نړیوال دي ته قانی کی چې په افغانستان کې تروریزم سره مرسته هم هماغه څوک کی څوک چې د تروریزم سره د ګډې مبارزې په فورم کې ناشتي او په ګډو مشورو کې سره ګډون کوي. افغانستان لپاره اهمیت دا وی چې تر څو خپل دغه یو سلوي خیاغ سره یو څه اضافه هیوادونو ته دا قناعت ورکړي او ورسره څنګه کې امریکایانو ته دا قناعت ورکړي چې گاونډیان څوک چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي هغوی دې ته اړ باسي چې خپل ستراتیژیانو ته بیا کتنه وکړي.
بله رحیم صاحب، یو بل موضوع چې ویل کېږي نن هم د ولسي جرګې مرستیال نذیر احمدزی دا خبره مطرح کړې چې ولسمشر محمد اشرف غنی په ټوله کې افغان پلاوی دغه کانفرنس ته یعنی له پوره شواهدو سره تللی، څه فکر کوئ چې په رښتیا هم افغان حکومت هغه څه چې یعنی شواهد او هغه ډول لابیګری چې لازمه ده هلته به یې ترسره کړی شي؟
ګوري د شواهدو خبره چې کله مونږ کوو نو افغان حکومت تل لپاره نړیوالو فورمونو باندې او خپلو ګاونډیانو سره په مخامخ ناستو کې را شواهد وړاندې کړي او زه فکر کوم کافي ژور شواهد هم دوی په لاس کې لري. خدای چې نور ملګری هیوادونه دغه شواهد په رڼا کې څومره جدي اقدام کوي دا انحصار په هغه باندې کوي. تاسو وګورئ منګل ته ډېر بحث کله گاوند خبره کوو نو په دې کانفرنس کې ناس زمونږ استاد چې نږدې گاونډي پاکستان هیواد دی خو په پاکستان په داسې حال کې چې په دې کانفرنس کې ناس د تروریزم په ضد د ګډې مبارزې خبره کوي په عین حال کې په دې هم تورن دی چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي او په افغانستان کې د تروریزم ملاتړی دی. بل خوا ته بیا ګورو چې د پاکستان په خوانی لوی درستیز د دغه هیوادونو چې په دې فورم کې راټول شوي دي د ګډ پوز مشري په غاړه باندې لري او لومړی هغه عمومي مشر د ناتو ډوله پوز چې جوړ شوی دی د دې مشري په غاړه لري. نو اوس مهمه به دا وي چې تر کومه حده پورې دغه نور هیوادونه دې ته حاضر دي چې هغه چا سره سپینې خبرې او رښتونی بحث وکړي چاته چې د خپل د پوز او د خپل دفاع واګې په لاس کې ورکړي دي. نو دا وکتل شي زه فکر کوم افغان حکومت په تیرو شپږو نه تر دولس میاشتو کې په دې توانېدلې ده چې نړیوالو ته قناعت ورکړي چې د دې گاونډ د دې په چارو کې د لاسوهنې له لارې او د خپلو نایبانو په مرسته باندې په هیواد کې ګډوډي منځ ته راولي او زه فکر کوم که هماغه لاسي ته ادامه ورکړل شي تر یو بریده پورې به په پاکستان باندې فشار راوړل شي. خو زه داسې ډېر ژور بدلون ته ډېر خوشبینه په دې نه یم چې په عین حال کې بیا زمونږ گاونډ چې دی هغه هم په دغه کانفرنس کې په ضعیف موقف کې نه دی چې پر فشار لاندې راشي.
بله ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم چې په ریاض کې د کانفرنس د جوړیدونکو کانفرنس چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم پکې ګډون کړی په دې اړه له تاسو سره خپل شننه شریکوله.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس هم رازو یوې بلې امنیتي موضوع ته. د کابل په ومه حوزه کې د یوې آلمانۍ مېرمنې او افغان ساتونکي مړی موندل شوی دی. زما همکار واصل وصال سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه جزئیات لري. وصال صاحب مهرباني وکړئ.
مننه پردي صاحب، تاسو سلام ټول اوریدونکو ته. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویل د کابل ښار ومه حوزه اړوند تیره شپه د دارلمان سړک ته نږدې په یو کور کې چې بالکل سړک ته جوخت دی هلته د یوې آلمانۍ مېرمنې جسد موندل شوی. همدارنګه د دغه کور د یو چوکیدار یا ساتونکي چې د دغه کور ساتنه یې کوله د هغه جسد هم موندل شوی. همدارنګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې یو فنلنډی وګړی له دغه کور څخه اختطاف شوی دی. د دغو دوو کسانو مړی هلته موندل شوی او په زمین کې یو کس چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلومات له مخې هویت فنلنډی ښودل شوی دا اختطاف شوی دی. البته دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم پردې صاحب د افغان امریکایي پوهنتون دوه استادان له کابل څخه وتښتول شول چې تر دې مهاله پورې د هغوی په اړه هیڅ معلومات او مدارک تر اوسه پورې نشته. د دغې پیښې په اړه دقیق داسې نه دی شوی چې په کوم هدف دغه کار تر سره شوی یا دا کار چا کړی دی.
بلې یو پوښتنه مې کوله چې دقیقا دغه پیښه چې کوم ځای کې رامنځته شوې د سوداګرۍ وزارت مخې ته یعنی دا تقریبا د کابل زړه ده او په دې کې د سیمې خلک څه وایي چې څنګه وسلوالو وکړای شول چې په دې رابطه باندې څه جزئیات شته دي؟ که څه هم امنیتي چارواکي وایي چې په دې اړه څېړنې کوي اوس لا وختي ده چې په دې اړه څه وایي.
بالکل د کابل د ومه او زی امیر ازادي رادیو ته ویلي چې دوی تر دې مهاله پورې هغه لومړني معلومات له دوی سره دي او د چې دغه کار چا کړی دی او په کوم هدف دغه کار کړی دی موخه سو په ډېر ډېر جزئیات نه دی وړاندې کړي خو دوی وایي چې په ډېر موږ پلټنې کوو سیړنې کوو لغه وروسته بیا دا معلوم شي چې بالاخره د دغه پیښې یا هم د دغو کسانو د وژلو او د یو کس د اختطاف تر شا د چا لاس و.
بله ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو واصل وسال چې په کابل کې د یوې آلمانۍ میرمنې او افغان ساتونکي مړی چې موندل شوی د هغه قضیې په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په هیواد کې بې عدالتي دوام لري خو حکومت د تامین لپاره ټینګه اراده لري. نوموړي چې د یکشنبې په ورځ د عدالت خې حکومت والۍ او دوامدارې پراختیا تر نوم لاندې غونډې ته خبرې کولې چې حکومت چمتو دی تر څو د پرمختیا لپاره د سوداګرو مشروع غوښتنې پر ځای کړي. یوسف خان زدران را سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه یې جزئیات راټول کړي. زدران صاحب مهرباني وکړي.
افغان چارواکي د خصوصي سکتور خې حکومتوالۍ او دوامدارې پرمختیا په برخه کې د ډېرو ستونزو یادونه کوي خو چې حکومت یې هلته مټې رانغښتلې دي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي په داسې حال کې چې عدالت د هر نظام بنسټ جوړوي خو په افغانستان کې لا هم بې عدالتي کېږي. ښاغلي عبدالله د افغانستان د دوامداره پرمختیا غونډې ته چې د لوی څارنوالۍ لخوا په کابل کې جوړه شوې وویل له دې سره حکومت ژمن دی چې د سوداګرو پانګوالو او هغو خلکو غږ واوري چې له بې عدالتۍ کړېږي.
عدالت اساس بقای نظام
دی. وی د نظام د بقا بنسټ عدالت دی خو عدالت په شعار سره نه کیږي، هغه لنیت بشپړ باور او ټینګ عزم څخه رامنځته کیږي. اوس بیا عدالت شته. په تیره هم د خصوصي سکتور په برخه کې ټول افغانان دا په خپل سترګو ویني. د افغانستان عدلی او قضایي ارګانونه وایي چې د پانګونې په برخه کې د امنیت ترڅنګ قانوني او حقوقي ستونزو د دوامدارې پرمختیا پر وړاندې خنډونه جوړ کړي خو د نویو مقرراتو له وضع کولو سره هڅه کیږي شفافیت رامنځته شي. لوی څارنوالۍ د دغو هدف ترلاسه کولو لپاره د یکشنبې په ورځ د سکتوري وزارتونو خصوصي پانګوالو او متخصصینو غونډه رابللې وه تر څو په شته دغو ستونزو وغږیږي. افغانستان له دې وړاندې له ځینو اصلاحاتو سره توانېدلی چې د بروکسل په کانفرانس کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ترلاسه کړي خو د چارواکو او سوداګرو په باور د اصلاحات لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی دغې غونډې ته وویل افغان حکومت په قوانینو او طرحو کې هم د اصلاحاتو په لټه کې دی کوم چې دا مهال خورا پیچلی دي. دا کانفرنس د دې لپاره جوړ شوی چې د وړاندیزونو او حل لارو په شریکولو سره وکولی شو تر څو د هغو ستونزو سره چې مخ یو هغه حل کړی شو. د ملي وحدت حکومت په ټولو برخو کې خپل ځان مسؤل ګڼي چې په هر اړخیز اصلاحات رامنځته راولي. په ورته وخت کې د جمهور رئیس دویم رسیال سرور دانش وایي چې بد امنیتي وضعیت، اداري فساد او تاوتریخوالی د عدالت، ښې حکومتوالۍ او د دوامداره پرمختیا پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. خو هغه وایي چې د تدارکاتو، کورنیو تولیداتو، صادراتو او ګڼو نورو پرمختیایي کارونو ته کار شوی او د حکومت پالیسي دا ده چې هیواد ته پانګونه جلب کړي. د حکومتي چارواکو د دغو ژمنو سره افغان سوداګر وایي چې دا ډول څرګندونې له دې وړاندې هم شوي خو په حقیقت کې څه بدلیدونکي نه دي. د افغانستان د بورډ ګنډلو د ټولنې مشر محمد آصف جامی ازادی رادیو ته وویل
همیشه کنفرانس سوده و ایده ها داره میشه، فقط شرایط در افغانستان حکومت فرماست که میشه آدم امیدوار باشه، فقط اعتماده که ضرور است که ملت و دولت اعتماد بالا همدیگه داشته باشن. متاسفانه هنوز وضعیت پیش نامده.
خود حکومت اجرایه رئیس ښاغلی عبدالله وایي چې د ادارو په راس کې د شفافو کسانو په ګمارلو سره حکومت په تغییراتو ډاډمن دی. هغه وایي چې له دې وروسته د عدالت د تامین لپاره یوازې شعار کافي نه دی خو د عملي اقداماتو په اړه بیا خلک قضاوت کوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د زابل والی بسم الله افغان مل وایي تیره شپه د وسلوال مخالفینو لخوا د دغه ولایت د مرکز کلات او یو شمېر ولسوالیو د سقوط پلان شنډ کړی دی. د والی په وینا د وسلوالو په حمله کې شاوخوا شل پولیس وژل شوي او په زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. نور حال په دې راپور کې.
د زابل والی بسم الله افغان مل ازادي راډیو ته وایي چې تیره شپه وسلوالو مخالفینو لومړی په مرکز کلات کې د دفتر دفتر او میلمستون، امنیه قومندانۍ، ملي امنیت ریاست او یو شمېر نورو تاسیساتو شاوخوا څلوېښت توغندیز بریدونه وکړه. د والی په وینا په دغه حمله کې ځاني تلفات نسته خو په زیات اندازه مالی زیان رسیدلی. د شاغلی افغان مل په وینا وسلوالو هماله مرکز کلا ته نږدې پر شاجوی ولسوالۍ او د چوپان هم حمله وکړه چې په شاجوی ولسوالۍ کې شاوخوا شل محلي او ملي پولیس وپلټل شوه او په زیات شمېر نور ټپیان شول. د والی په خبره په دای چوپان کې هم یو شمېر پولیس ټپیان شوي. خو د پولیسو په متقابل جواب کې د وسلوالو طالبانو د تلفاتو په اړه تر اوسه معلومات نشته.
خو دا توغندي خدای فضل دي کوم ځاني تلفات نه لري. مرمۍ اکثره دا توغندي زموږ د ولایت په شاوخوا کې شاوخوا کورونو کې ورګېدلې چلته هم تر اوسه الحمدلله کوم تلفات نه لري. اما ځاني ځانونه رسول تاوان نه دي رسولي دي. شاجوی کې د هولان نبات په سیمه کې په چینو کې هم هلته ډېر لوی عملیات وسوال مخالفینو کړي دي چې په هغه عملیات کې زموږ د دې ادمه چې څه اطلاعات دي نه هغه اطلاعات زماله رسېدلي دي. شل کنه موږ ملي او محلي پولیس شهیدان لرو ممکن زخمیان هم واوسي.
د زابل والي زیاتوي چې تېره شپه په مرکز کلات شاجوی او دای چوپان د حمله کوونکو وسلوالو شمېر تر ضرورتونو اوښتی وو او غوښتل یې چې مرکز کلات او یادی ولسوالۍ سکوت کړي. د والي په خبره امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو سره مقاومت کړي او اوس د مرکز کلات او په شاوخوا ولسوالیو کې د وسلوالو د له منځه وړلو عملیات پیل شوي.
برای شپه ډېر لوی پلان و ډېر لوی پروګرام و او غوښتل چې همزمان هم مرکز کلات او هم یاد ولسوالۍ خاصتوګه د شاجوی ولسوالۍ تر هدف لاندې ونیسي او حتی سکوت ورکړي. لکه دوی تعبیه ډېره غټه وه تر زورو کسو زیات تشکیل یې درلودی په هغه حد کې چې دوی ترتیبات نیولي وو. د دې لپاره بېخي یو میاشتې میاشتې مخکې ترتیبات نیول شوي وو. خو بیا هم زموږ د وسلوالو قوتونو د قوي او جدي مقاومت سره مخ شو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په عین وخت کې یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په شاجوی ولسوالۍ کې شاوخوا لس وسلوال وژل شوي او په همدومره شمېر نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ له سعودي عربستان څخه د کتنې په دویمه ورځ نن په ریاض کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو غونډې ته وینا وکړي. ټرمپ به دغو مشرانو ته په وینا کې د سخت دریځۍ او افراطیت پر وړاندې د یوه ګډ دریځ غوښتنه وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ترامپ د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د اسلامي هیوادونو له 500 زیات مشران په دې غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې به د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو سخت دریځو ډلو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشي. د غونډې ته د ولسمشر ټرمپ وینا د هغه د بهرني سفر یوه مهمه برخه بلل کېږي. ترامپ منځني ختیځ ته د بهرني سفر له پیلېدو مخکې په اونیزه ویډیو وینا کې چې د تېرې جمعې په ورځ له سپینې ماڼۍ خپره شوه په دې اړه چې دی به د اسلامي هیوادونو مشرانو ته په وینا کې څه ووایي یو لړ څرګندونې درلودې. زه به په دغې وینا کې په څرګنده او واضح د امریکا د خلکو نظریات بیان کړم. ډېرو دغو مشرانو مخ په زیاتېدونکي ډول د ترهګرۍ د افراطیت د پراخوالي او له دغو دواړو د مالي تمویل په برخه کې د ایران د رول په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. اوس داسې لیدل کېږي چې د اسلامي هیوادونو مشران دې ته تیار دي چې ډېر مسؤلیتونه په غاړه واخلي او په خپله سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې پراخه ونډه واخلي. اوس د دې وخت را رسېدلی چې دغه کار وکړو، سره یو ځای یې ترسره کړو. باید دغه کار وشي.
We'll do it together, but it has to be done.
هغه د مسلمانانو ضد سرګندونو ته په پام سره چې ټرمپ د ولسمشرۍ په انتخاباتي کمپاین کې کړی او وروسته ځینې نور اقدامات چې د ولسمشر په توګه کړی، د هغه دغه وینا به له نږدې څارل کېږي. ترامپ هڅه کړې چې د یو شمېر اسلامي هیوادونو اتباع په معقد ډول متحدو ایالتونو ته له ننوتو منع کړي. ترامپ په دغه وینا کې چې د متن یوه کاپي یې له مخکې اسوشیټد پرس خبري اژانس ترلاسه کړي، له اسلامي نړۍ د سخت دریځي او افراطیت په وړاندې د یوه ګډ دریځ غوښتنه وکړي. هغه به دغې جګړې ته د ښو او بدو ترمنځ د جګړې نوم ورکړي او د عربي هیوادونو له مشرانو به وغواړي چې له خپلو عبادت ځایونو ترهګر لرې کړي. د ترامپ د وینا په مسوده کې د اسلامي افراطي ترهګرۍ عبارت هغه چې د مخکې د ولسمشرۍ په انتخاباتي کمپاین کې کاروي یادونه نه ده شوې. ترامپ هغه وخت پر پخواني ولسمشر باراک اوباما او پر خپل ډیموکراتي رقیب هیلري کلینټن بیا بیا انتقادونه کړي وو چې ولې دغه عبارت نه کاروي. ولسمشر ترامپ به دغه راز د سوریې پر ولسمشر بشار الاسد د هغو جنایتونو په خاطر انتقاد وکړي چې د بشریت پر ضد یې ترسره کړي او ایران به هم د سوریې په شپږ کلنې کورنۍ جګړه کې د خپل رول په خاطر وغندي. ترامپ به د منځني ختیځ له ټولو پاک زړو ملتونو وغواړي چې په سیمه کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره همکاري وکړي او په سیمه کې د قدرت یو انډول رامنځته کړي. ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر به په دغه سفر کې له سعودي وروسته د دوشنبې په ورځ اسرائیل ته ولاړ شي. د اسرائیل پر صدر اعظم سربیره د فلسطیني ادارې له مشر سره به کتنې ترسره کړي او له هغه ځایه به واتیکان ته ولاړ شي. ترامپ اروپا ته په سفر کې د ایټالیا په سیسلي کې د او پرمختللو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه او وروسته د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو په سرمشریزه کې ګډون کوي.
قدر من اوریدونکو وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې او 10 دقیقې شوې. رحمت الله افغان په سټډیو کې دی او لاند خبر نه چمتو کړی دی.
د کابل امنیتي چارواکو ته د کړه چې تیر شپه نامعلومو وسلوالو د ومی امنیتي حفظي اړوند د درلمان په سړک یو جرمنی میرمن او یو افغان ساتونکو وژلی او بل بهرنی میرمن یې تښتولې ده. د پاکستان د مدني ټولنو او فعالو ښځو یو پلاوی کابل ته راغلي څو له افغان ښځو سره د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړي. د افغانستان مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د دغې جرګې د نن ورځې عمومي غونډه تحریم کړه. شمالي کوریا نن د اټومي سرو کې د انتقال وړ بلاستیک لرې واټن ویشتونکي توغندۍ ازمایلی دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نن د ورځې په اوږدو کې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو سیمه ییزې غونډې ته وینا کوي. دی به د هیوادونو وهڅوي چې له افراطیانو سره په مبارزه کې متحد سي. او د ترکیې پولیسو په انقره کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت دوه مشکوک غړي وژلي دي.
لو رحمت الله افغان مننه چې لاند خبرونه وړاندې کړل. اوس هم مرزی احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي او له هغې وروسته به فرشتانه دا روغتیا د ژوند شتمني خبرونه تاسو ته وړاندې کړي.
د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس د پاکستان او افغانستان له دولتونو غواړي چې د کندهار د سپین بولدک ترانزیت لار د سیاسي مسایلو په خاطر ونه کاروي. فضل حق مشکنی د یکشمې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت څخه وغوښتل سو دغه لار د سوداګرو پر مخ پرانیسي.
نو په نام زموږ خواهش د دواړو دولتونو څخه تجار خواهش دی چې دغه د دروازه په سیاسي لحاظ نه کاروي چې هغه د تجارت پر سیستم باندې مضر اثرات لري.
مشکانای وایي چې دغه لارې د تړلو له امله افغان سوداګرو ته په میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. نوموړی وایي چې اوس مهال څه باندې 1500 باروړونکي موټرونه پر دغه لار بند پاتې دي چې له پولې اخوا واوړي او د افغان سوداګرو مالونه انتقال کړي. د چمن او سپین بولدک ترمنځ د ډیورن پر کرښه د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ تر وسلوالې نښتې وروسته له تېرو درې اونۍ راهیسې دغه لار د سوداګرو پر مخ تړل شوې ده. معلومه نه ده چې دغه لار به بیا کله د افغان سوداګرو پر مخ پرانیستل شي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت نظر هم راواخلو خو بریالي نه شو. د سرپل د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي چې د پرله پسې اورښتونو له امله د زعفرانو پیاز زیانمن شوی چې له امله به سږ کال د نورو کلونو په پرتله د زعفرانو حاصلات هم کم وي. سید معین الدین عیني د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر کال په سرپل کې 14 کیلوګرامه زعفران شوي وو. معین الدین وایي که چیرې زعفران نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړي د کرنیز اقتصادي ودې لپاره خورا ګټور تمامېږي. د سرپل د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي چې سږ کال د دغه ولایت د مرکز په ګډون په سانچارا ګوسفندي او سیاد کې په څه باندې 150 بزګرو د څه باندې 2,300,000 افغانۍ پر ارزښت د زعفرانو پیاز توزیع شوی دی. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1,200 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1,200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2,250 افغانۍ، د وریجو یو دری نیمه بوجۍ 1,350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1,500 او یو لیتر ډیزل په 3,500 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 3 پوله، یو یورو 6 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی 18 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 438 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی و برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی من فرشتانه تا خوش آمدید. شنونده های عزیز، این برنامه البته یک برنامه ویژه به خاطر ماه مبارک رمضان میباشه و این برنامه بیشتر روی که روزه گرفتن در این ماه چقدر از لحاظ صحی موثر میباشه و همچنان کسانی که در این ماه پرخوری میکنن و دچار مشکل میشن و یا که در افطار یا سحر کدام نوع غذاها را بخورن صحبت میشه. البته دوست عزیز، این برنامه دکتر صبر الله فیضی متخصص داخل در استودیو با ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب با صحبتشان آغاز کنند، گزارشی که در این مورد تهیه شده با هم یک جا میشنویم. روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان از لحاظ صحی فواید زیادی دارد. شماری از دکتران متخصص میگویند روزه یعنی کم خوردن، کم آشامیدن در مدت معین از سال است و این بهترین راه معالجه و حفظ تندرستی میباشد. آنان میگویند با روزه گرفتن بدن ابتدا با گرسنگی و گاه نوع تحریک عصبی و بعد ضعف در بدن احساس میشود، ولی در این حال فواید پنهانی دارد که اهمیت آن بیشتر است، زیرا تمام اعضای بدن مواد زائد خویش را برای نگهداری و تعادل محیط داخلی و قلب دفع می کند. دکتر پرویز اقبال متخصص امراض داخله در صحبت با رادیو زادی گفت بعضی امراضی است که نمی توان توسط دوا آن را علاج کرد، اما روزه به خوبی آن را معالجه می کند، چنانچه بهترین دوا برای برطرف کردن سوی هاضمه روزه گرفتن است. دکتر اقبال در مورد فواید روزه چنین می گوید:
توسط روزه گرفتن از حملات قلبی جلوگیری میشه، از حملات سکته های دماغی جلوگیری میشه و در ضمن در ماه رمضان مبارک خوشبختانه سویه گلوکوز یا شکری که بالا باشه او منظم میشه. میگه کسایی که جگر چرب داره، جگرش چربی شاو میشه، جگرش پاک صفا میشه. اگر کاندید سنگ های صفراوی باشه، توسط روزه گرفتن همین چربی خون وقتی که پایین آمد و قوات سنگ های صفراوی کمتر شده میره، مشکلات تنفسی، اثرات تنفسش از بین میره، شوانه و نمو خروسی که داره و از بین میره و حتی اگر کدام نفس کوتاهی برای چند ثانیه داره چه او هم توسط رمضان از بین رفته میتونه.
دکتر اقبال میگوید بسیاری امراض به خصوص چاقی، چربی خون بالا، فشار خون بلند، شکر و برخی امراض دیگر با روزه گرفتن از بین میرود. دکتر اقبال توصیه مینماید که در ماه مبارک رمضان باید افراد از پرخوری جلوگیری نمایند. با گفته وی افرادی که روزه میگیرند باید هنگام سحر و افطار غذاهای سبک بخورند و بیشتر از مایعات استفاده نمایند. دکتر پرویز در مورد اینکه چه نوع غذا در سحری خورده شود میگوید:
و در سحری میگه شما غذاهایی را بخورین که وا طویل الهضم باشه. ببینین ما شما اکثرا در سحری از عسل استفاده میکنیم، از مربا استفاده میکنیم که این غذاها تا ظرف 4 ساعت با مصرف میرسه و طرفای نوبجه ما شما به انرژی بیشیمه میشین. میگه غذاهایی را استفاده کنین، مثلا سبزی میتونین شما استفاده کنین، حتی بامیه، کچالو، حتی نان خشک و برنج هم استفاده کرده میتونین. و در ضمن میگه شما به اندازه کافی مایعات بگیرین. مایعات اگر تربوز باشه، دوغ باشه، آب باشه، چای باشه، فقط با کلی مایعات.
دکتران میگویند امروز علم ثابت کرده که در رژیم غذایی روزداری چربی های اضافی بدن کم می شود و چاقی، بی‌رویه و مضر کاهش می یابد، فشار روی مفاصل کمتر و اندام های تحتانی شکم و دستگاه های قلبی، عروقی و گوارشی تنظیم و تعدیل می شوند. دستگاه دفاعی بدن نیز به حالت آماده باش در آماده و تقویت و تنظیم می گردد. خب شنونده های عزیز، برنامه یک جا با هم شنیدیم. شما هم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0700-722-755 و 0799-2350 در تماس شده و سوالاتتون را با دکتر صاحب شریک بسازین و همچنان میتونین همین لحظه برنامه صحت سرمایه زندگی را از طریق فیسبوک و شکل زنده هم مشاهده کنین و نظریات و پیشنهاداتتان را اونجا بگذارین تا دکتر صاحب به شما جواب بده. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiradio. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد با وجود که یک کمی در گزارش هم شنیدیم، میشه در مورد فواید ماه رمضان که از لحاظ صحی چقدر موثر میباشه یک معلومات مختصر به شنونده های ما بدین؟
سلام خدمت شما و شنونده های محترم رادیو آزادی. تشکر از اینکه ما رو دعوت کردین در برنامه. روزه که یک اساس و پایه اسلام است، در حقیقت اون نخوردن و نیاشامیدن در جریان روز است، زمان که اذان صبح شروع میشه تا اذان مغرب، غیر از اینکه فواید معنوی خود داره و در حقیقت دستیابی به مو هدف مردم و مسلمان ها است، غیر از او فواید صحی هم در بر داره و فواید صحی روزه بشمار است. کسایی که اضافه وزن دارن، غیر از اینکه حال نیت مردم اینه
که باید حتما لاغر شون،
باید حتما لاغر شون، نیت ما رسیدن به اهداف معنوی است. اما در پهلوی از اینکه نیکی های روزه زیاد است، ارزش های معنوی داره، از جمله کم کردن وزن، پایین آمدن وزن بدن، پایین آمدن خطر چربی خون و پنج وقت چربی خون و ذخیره های چربی که در بدن در مدت های طولانی ذخیره شده، این میتونه که ذوب شوه و به مصرف برسه، در نتیجه خطر امراض قلبی، امراض تنفسی، امراضی که سبب بندش رگهای شریان های قلب و دماغ میشه، فشار خون، چربی خون و حتی در برخی موارد مریضایی که دیابت نوع دوم یا شکر دارن، در اینا هم میتونه که خطر پایین بره و در مجموع خطراتی که در اثر اضافه وزن و چربی اضافه در بدن در آینده به وجود میه، میتونه که توسط گرفتن روزه این خطرات به نوعی بسیار چشمگیرش پایین بیه.
سلامت باشین دکتر. سوالای دیگر بعدن از شما میپرسم. حالا دوست ما حقمل افغان از ولایت خوست روی خط هستن. سلام علیکم حقمل سید. سلام خدمت شما هم حقمل سید، به برنامه خوش آمدین، بفرمایین.
زما پوښتنه دا ده د ډاکټر صاحب، آیا انسان پروژه کې څومره او له کومو شیانو څخه استفاده وکړي چې زیات تند احساس نه کړي، یعنی اوبو ته زیات ضرورت ونه لري؟
درست. تشکر از دوست ما. تاسو ته باید ووایم چې د روژه میاشت کې چې کوم خلک چې لمر ته ځي او کار کوي او د اوبو ته زیات ضرورت لري، دی باید هڅه وکړي چې اول روژه میاشت کې، مخصوصا د هغه وخت اوقاتو کې چې خلک افطار کوي، هغه افطار په وخت کې باید زیات مایعات واخلي، او څنګه مایعات چې یا اوبه دي یا مثلا دغه سبزیجاتو کې چې ډېر اوبه پکښته دي، دغه غذا څخه استفاده وکي، او کوشش وشي چې لمر ورځو کې ځان د لمر نه وساتي، او کوم کارونه چې عادي ورځو کې کوي هغه ته لږ تخفیف ورکړي، او کوم وخت چې بدن اوبو ځای کېدو وخت، یعنی مثلا لمر لوړ درجه د حرارت لري، هغه باید هغه وخت کې ځان وساتي، لمر نه ځان وساتي، او سایه ځای کې ځان وساتي، دا ډیر ښه خبره ده.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما لالا جان از ولایت ننگرهار روی خط هستن. سلام علیکم.
بله
سلام علیکم برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
ما روکی تکلیف داشتم میادا، ما ایرامالان چطور کنیم بعد؟
خب تشکر از دوست ما. مشکلات معده تقریبا به خصوص با رژیم غذایی نامتعادل که در افغانستان داریم، استرس هایی که زیاد است در افغانستان و رژیم غذایی نامناسب که ما شما استفاده میکنیم بسیار زیاد است، به این خاطر مردم ما، تقریبا اکثریت مردم از مشکلات معده شاکی هستند. اما در قسمت خصوص نزاکت روزه، امراض حاد معده، مثلا زخم های معده یا مشکلاتی که صعب العلاج است، سرطان های معده است، مشکلات است که واقعا ما درک میکنیم که، یا مثلا مقدار اسید معده در مریضی هایی است که بیش از حد افراز میشه، دکتر صاحب رو تشخیص میکنه، برای از این مردم امراض صعب العلاج است، برای اینایی که ما میتونیم برشون توصیه بکنیم که اینا میتونن فعلا تا زمانی که صحت یاب میشن روزه نگیرن. اما در غیر صورت یک اندازه به حساب بدهضمی یا سوزش سر دل، مشکلات است که عامه مردم دارن، اینا میتونن که با استفاده از رژیم غذایی مناسب که کم در رژیم غذاییشان از مرچ و مسالجات و اینا و غذای سرخ شده در جنای مبارک رمضان کمتر استفاده کنن، و کسایی که به دوا وابسته هستن میشه مقدار دوای خود به دکتر معالج خود قبل از فرا رسیدن ایام رمضان دوزش اجست بکنن، امراشون صحبت بکنن که به چی مقدار دوا استفاده بکنن، میشه که استفاده بکنن. اما کسایی که زخمای معده دارن، کسایی که خونریزی از معده دارن و مشکلات جانبی دیگه دارن، اونا میشه با مشوره دکتر خود به دکتر مراجعه بکنن و مریض دیده روزه باز دکتر صاحب قضاوت میکنم چی کار کنم.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما محمد داود از ولایت سرپل هست. سلام علیکم. سلام خدمت شما هم بفرمایید.
محترم دکتر صاحب بسیار در بسیار ببخشید. فضلت برکت عظمت شان شوکر بیت رمضان را از طریق دکتر صاحب شنیدیم. یک نفر بلفرض و تقدیر اگر مریض باشه در حالت مریضی بعض دکتر صاحب متا اموکسلین قبل از خوردن غذا بورن گفته هم وقت افطاری هم را بخوره با میان را
سهوله. بسیار بجا و خوب کردن.
اکثریت دواهاتون
بله یک تیو دواها که نیاز است که با اسید معده و ارتباط دارن، یعنی اسید معده در قسمت جذب و یا منحل ساختن دوا ارزش داره و غذا میتونه که جذب دوا را مختل بکنه یا مقدار قابل جذب دوا را پایین بره. با خاطر بعض دواها هست که ما توصیه میکنیم که قبل از غذا استفاده شود، اما به خاطر از اینکه چیز نشه مریضایی که قبل از غذا باید دوا مصرف بکنن میتونن افطار بکنن، با غذای صبح میتونن با یک مقدار مایع افطار خود بکنن، بعدن میشه که دوای خود استفاده کنن و برای نان شب بعدن آمادگی بگیرن، اما مانع افطار شده نمیتونن دوای افطار بکنن، با یک مقدار غذای صبح با یک مقدار
بعد از دوای خود
بله بعد از دوای خود بگیرن. به خاطر از اینکه شما بهتر میفهمید که ام سیستم مخاطی که از دهن شروع به تا اخیر سیستم هضمی، اینا وقتی که مثلا بدن به کمبود مایعات دچار میشه اونم خاصیت چسبندگی خود کم می سازن. از این خاطر با وقتی که ما شما در به این حالت اگر از دوا استفاده کنیم احتمال از این میره که دوا در طرق هضمی قبل از رسیدن به معده بچسبه به یک جای و سبب زخم ها و تخریش ها شود. از این خاطر بهتر است یک بار سیستم هضمی با آب یا یک مقدار غذای سبک رن شود، بعد از اون میشه که اینا از دوا استفاده کنم.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما عبدالرحمن همدرد از ولایت بادغیس. بله سلام علیکم.
بله
عبدالرحمن شاه همدرد
از ولایت
بادغیس. همدرد بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
تشکر. خوش شما هستم از دکتر بستان کنم از دانه روز گرفتن و مریضی.
بفرمایید. فکر میکرم تماسشان قطع شد.
بله از این موقع من میخوایم استفاده بکنم و راجع به عوارضی که میتونه روزه برای مردم ایجاد بکنه، از جمله به حساب کم آبی بدن است یا اصطلاحاً بیش دیهایدریشن است. به این خاطر توصیه میشه کسایی که به امراضی که میتونه آب بدنشان کم بسازه، مثلا امراض است که مقدار مایعات بدن مثلا اسهالات بر شخص مواجه میشه، یا اینکه مثلا به اینسولین تایپ 1 مصاب هستند، یا مقدار دوایی را که استفاده میکنن، یا بالاخره حالات و ضرورت های میشه که مثلا یا مایات از بدنشان زایی میشه، اینا باید بسیار محتاط باشن. و کسایی که طبق معمول در زیر آفتاب کار میکنن، اینا باید در روزهای رمضان یکی خود مقدار مایات که میگیرن ایره باید اضافه کنن، و از طرف دیگه باید در قسمت کار خود هم تخفیف بتن، و در مخصوصا در اوقات روز که در اونجا حرارت بلند است و مستقیما زیر آفتاب قرار نگیرن و در سایه کار کنن تا حد امکان. و اگر متوجه میشن که بدنشون به بیابی دچار شدن یا مثلا مقدار آب بدنشون کم شده، دفعتاً در جریان روز به اسهالات برشان دست میده، فوراً باید روزی خود افطار بکنن و این واجب است بالایشان، بله که زندگی خود باید در خطر نندازن. بعدن وقتی ساعت یاب شدن میشه روزه را دوباره قضایی شد. بله.
سلامت باشین. عبدالرحمن از ولایت غزنی روی خط است. بله سلام علیکم.
علیکم السلام. ورس کله سلام دی مال ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې پروازه کې زړی ارتختګه کېږم لسار څخه بیا تر بیا ته بجو پر بیا دې د دوا یو خړې پر دې ما یا شانو خرم د کا پزینا پړ یو نور د شانو کزل د څخه دا یو سوال لرم کدا سی یو تعین شي معلوم شي راو خو په دوا کې دې ډیر وخت تر نه کیږي خو بیا هم دغه پوښتنه کوي دغه وای دا څنګه نه ورکیږي بيخي سار د مانځه مال ډیر څنګه يم قسم دې يم قسم
تاسو عمر سو کلن دای سب؟
عمر ما تقریبا 10 کلن.
خواه او کم دایمی مریضی خونه لری؟
یا ایس مشکل الحمدلله نست.
تاسو سوال میبینه ول تاسو سوال میبینه ول میره بانی
سیده
پلویشانم بیر خوز رامانه سیده میره بانی. خب بالاخره خواستای انسان در مقابل بعضی محدودیتایی که بالاش وضع میشه، بالاخره بعضی خواسته ها هم ایجاد میشه در مقابل، اما افرادی که صحتمند هستن، سن جوان دارن و تشنگی خودش واقعا یک امر طبیعی است. وقتی که انسان و مدت طولانی به از مایعات دور باشه، اون میکانیزم ترست یا میکانیزم تشنگی در بدن به خاطر عادی مایعات، به خاطر ضرورت های فیزیولوژیک او فعال میشه در بدن و یک امر طبیعی است. اما به اندازه نیست که حس تشنگی مانع شوه از روزه گرفتن، یا ما بر از اینا پیام بدیم که شما نگیرین روزه. این یک بهانه درست شده نمیتونه. اگر یک مریض از مریضی دائمی یا صعب العلاج یا مریضی که ممکن از اثر روزه بر از این مرگ حادث شوه، به این خاطر ممکن است که ما بر از اینا بگیم که شما میتونید که در وقت صحتمندیتون، یا اگر مریضش لاعلاج است میشه که روزه را نگیره. اما برادر ما به خاطر تشنگی یک امر طبیعی است، همگی شما کوشش بکنید که از سبزیجات استفاده بکنید و مخصوصا صبح به خاطر سحری میشه از مایعات زیادتر استفاده شوه تا ای که ضرورت های نیازمندی های روزمره تان مرفوع بکنه. و در پالیویزی باید نیازهای روزمره شما کاهش بدین، شما کارهایی را نکنین که به مایع بیشتر ضرورت، مثلا فشار کار سرطان کم بکنین، از حرارت مواجه شدن با آفتاب جلوگیری شوه. اینیا میتونه که خودش و استفاده از غذایی که بعدن سبب میشه که مقدار ادرار زیاد بکنه، مثلا استفاده از چای سیاه، استفاده از قهوه، میتونه در سحری این غذاهای یا نوشیدنیایی هستن که اینا میتونه وساطت بکنن بعدن امی ادراره. به این خاطر ادرار مریض شخص زیاد میشه و اونم قدر مایعی که باید در جریان روز بر از ذخیره باشه، اما صبح وقت از دست میده. به این خاطر پرهیز کنن از این غذایی که مضر است.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ماری خط هستن. بله سلام علیکم. بله
سلام علیکم فرجان، خیلی بخیری.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شده؟
از بدیقص تماس شدیم. از دکتر صاحب پرسانی معنیه که بانی روزه با بانی وقت گرمی با مرضی تبرکلوز تاوانا میرسنه.
خب سوال بسیار خوب کردن. دوایی که مریض توبرکلوز استفاده میکنند در مجموع ترکیبی از چندین دوا است و واقعا یک دوای ثقیل است. به این خاطر قوی است. به خاطر ازی باید مریض به مایعات زیادتر استفاده کنه. اینا میتونن با مشوره با دکتر مالج خود میتونن که تنظیم بکنن وقت وعده مصرف دوای توبرکلوز خود میشه از طرف شو تنظیم بکنن و مقدار مایعات زیاد را از طرف شو استفاده بکنن. اما در مجموع اگر شخص با وصف ازی کنه مریض است، یک سلسله محدودیت ها را در قسمت مواجه شدن با آفتاب و اینا احتیاط بکنه و مسائل را که احتیاط بکنه انشاءالله تعالی در او که مشکل نخواد برش پیش بیاد. بازم با دکتر مالج خود
باید در
صحبت بکنه. به خاطر ازی که سن مریض بسیار اهمیت داره، جنسش مهم است، حالت فیزیکیش که های خودش قوت بدنش چقدر است. نه حالا ما پشت رادیو قضاوت کردن نمیتونیم. به این خاطر دکتر مالجش ببینه اگر مریض وزنش بسیار کم است، مریض از قبل یا به حساب مایات بدنش کم است و توانای روزه را در اون نمیبینه، ممکن است حال دوای کورس توبرکلوز خود تکمیل بکنن، بعدا وقت ساعت یاب شدن دوباره باز میشه که دوباره استفاده بکنن. در غیر صورت فعلا با دکتر مالج خود تماس بگیرن.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام
علیکم.
من
گندوز در پرو
پیشکنم تماسم قرار شد نیچه تماسم قرار شد. سلام به شما و خدمت دکتر صاحب. اگر که زردی سیاد اشتو باشه ورسو با دیگه نامده زردی دیگه نگید.
خب زردی سیاه هپاتیتیس بی ویروس اگر شخص به این مصاب باشه، در مجموع امی ویروس ها را اگر به شکل فعالش باشه و در مراحل اخیرش باشه که سبب به حساب سیروز کبد یا به حساب از بین رفتن نسج کبد شده باشه یا وظیفه کبد مختل شده باشه، در صورت یک مریضی است صعب العلاج است. به خاطر از او و پیوند کبد ضرورت است. اونو مریضا میتونن مستثنا باشن. در غیر صورت اگر شخص به ویروس مبتلا است و دوا استفاده میکنه و هنوز در مرحله نیست که خدا نخواسته به حیاتش کدام خطر مواجه باشه، اینا میتونن روزه خود بگیرن و مجموع با دکتر مالج خود هم در تماس باشه
در مشوره البته با دکتر خود. بله دکتر صاحب. باز هم یک قاری صاحب عبدالحد عبرت اسلام الدین عبرت روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام
خدمت شما هم قاری صاحب بفرمایید.
شما زنده و سلامت باشین. من اخبار کلبی هستم دیگه. از مهمونی هستون یک پرسیج داشتیم که یعنی میگه سهار کنون بر چند نواست یعنی سه نواست یعنی چه قسم میگه با تشریح بکنید تو میگه کلبی هستم بیستر
قاری صاحب صدای تانه ایت فامیده نشد میشم
گرفتیم قاری صاحب به خاطر از اینکه موضوع برنامه فرق میکنم و بسیار مختصر من به شما عرض بکنم که توبرکلوز اگر به حساب یک کتگوری بزرگ اگر تقسیمش کنیم یکیش ریویه یا تنفسی است و دیگه انواعش غیر تنفسی است که انواع تنفسیش به خاطر از اینکه افرادی که توبرکلوز دارن در اجتماع با افراد دیگه از طریق این قطرات هوایی در ارتباط میشن زیادتر است، اما میتونه که غیر تنفسیش توبرکلوز مفاصل استخوان است، توبرکلوز روده است، توبرکلوز تمام اعشاره میتونه سیستم عصبی را درگیر بکنه. اینا وجود داره که افسوس برنامه موضوع فرق میکنه. شما میتونید اگر مریض توبرکلوز دارین به شفاخانه انتونیو صدری کابل مراجعه بکنین و قسمت شفاخانه توبرکلوز کابل دارلمان میشه مراجعه بکنین و مریضتون تحت تداوی قرار بدین.
تشکر دکتر صاحب. اکثریت وقت در زمان افطار اکثریت البته این بیخی معمول است زمان افطار چون تشنه زیاد میباشن آب سر زیاد مینوشن یا کدام تاثیر منفی به جان نمیگذره چی باید بنوشن مثلا به خاطر رفع تشنگی شون؟
خب ما شما میفهمیم که حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله است که امو وسط کار خوبترین کار است، بهتر است که از نوشیدنی های بسیار پر حرارت و یا ای که بسیار سرد خودداری شود، به خاطر از اینکه در جریان روز یک دوره استراحت یا دوره وقفه بسیار طولانی را سیستم از هضمی سپری کرده و اگر شما یک مقدار آب بسیار سرد یا بسیار داغ چیز میکنین یک باعث تخریش میشه. مثلا آب استفاده از آب بسیار یخ ممکن باعث اسپازم یا باعث شخی یا تنگ شدن عروق یا رگهای سیستم هضمی شوه و ممکن است دچار مشکل بسازه فرده. از این خاطر بهتر است که مقدار حرارت آب حرارت بسیار مناسب باشه و از نوشیدنی هایی که نه بسیار داغ نه بسیار سرد باشه مردم استفاده کنند.
و کدام نوشیدنی ها را اکثرا در زمان سحری بخورن که روزانه مثلا تشنگی کمتر بشن نسبتا؟
سوال بسیار خوب کردین. میشه که از مایعات باید بسیار زیاد استفاده شوه برای مردمی که روزه میگیرن، اما نوشیدنی هایی که دقیقاً سبب صدمه میشن یکی گفتیم که نوشیدنی هایی که حرارتش نامناسب باشه، نوشیدنی هایی که گازدار است، یعنی نوشیدنی ها را باید مخصوصا در هنگام افطار باید زیاد خودداری کنن و نوشیدنی های دیگه که مضر است بالای مخاط سیستم هاضمه بسیار نوشیدنی هایی که اسیدیک باشه بسیار گازدار باشه نوشیدنی مثل چای سیاه قهوه نوشیدنی های دیگه که مثلا انرژی درینک ها هستن که اینا نباید در موقع افطار استفاده شه، از غذای بسیار نرم سریع الهضم و چیز استفاده بکنن.
تشکر دکتر صاحب. میشه بسیار کوتاه در مورد ازیم چون و بسیار وقت ما کم مونده به خبرها میرسیم، در مورد ازی بگوین که آیا خانمایی که حامله هستن میتونن بر ازی توصیه میشه که آیا در ماه رمضان روزه بگیرن یا خیر؟
خب در قسمت خانمای حامله دین هم نظریات خود داره که واقعا اگر دچار مشکل میشه خانم یا ای که ضرورت احساس میشه که نباید روزه بگیره میتونن خانم حامله روزه خود افطار بکنه بعدن بعد از وضع حمل به صحت یابی کامل دوباره روزه خود بگیره، اما خانمایی که سن حملیشان نه بسیار پایین و نه در سن به حساب در ماهای اخیر حاملگی قرار دارن اینا اگر سلامت جسمیشان که بازم توسط دکتر معالجشان ارزیابی شوه مثلا به امراض مترافقه مثل امراض فشار خون مثل امراض مترافقه دیگه که امراض نسایی ولادی است یا مشکلاتی که برای طفل در جریان حاملگی وجود می داشته باشه اگر امراض مترافقه وجود نداشته باشه میتونه یک خانم حامله روزی خود بگیره، اما در صورتی که خانم مشکل داشته باشه یا تعدید برای طفلش وجود داشته باشه یا ای که در سن قرار داشته باشه که وضع حمل صورت میگیره یا ای که در ماهای اول حاملگی که در اون زمان ارگانوژنز یا تاسیس ارگان ها اهمیت داره و در غذا و رسیدن غذای کافی در مخصوصا در ماهای اخیر حاملگی که وزن گیری طفل است در حقیقت در این زمان یک سلسله مسائل وجود داره که میشه با دکتر خود در این رابطه مشوره بکنن. مسائل دیگه سن خانم مهم است، ولادت های قبلیش که آیا متکرر بوده، آیا بدن از این آماده از این است که یک طفل جدید دیگر پرورش بده، آیا مثلا خود حالت فیزیکی خانم چی است، آیا وزن داره خودش وزن نداره، اینی مسائل که ذخیره انرژی برای خود داره یا برای طفل خود رسانده میتونه نمیتونه، این مسائل است که اگر خانم لاغر است اگر خانم سنش پایین است ضرورت های متابولیک خودش در قدم اول در قدم دوم برای طفلش به این خاطر اگر ضرورت متابولیک بیشتر احساس میشه باید خانم روزی خود به تاخیر بندازه بعد از وضع حمل.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، برنامه صحت سرمایه زندگی همچنان از رادیو آزادی ادامه داره و شما هم میتونید در این برنامه زنگ بزنین و موضوع مورد بحث این برنامه هم در رابطه با ماه مبارک رمضان است و فواید ماه مبارک رمضان که از لحاظ صحی چقدر مؤثر میباشه و کسایی که در این ماه مشکلات دارن، مثلا مریض هستن یا چی هستن، میشه که تماس بگیرن امروی دکتر صاحب و سوالات خود در این مورد مطرح کنن. حالا رسیدیم به ساعت 3 و نورالله شایان در استودیو با ما هستن تا خبرهای افغانستان را پیشکش نماید.
با تشکر از همکارم سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. حکومت افغانستان ابراز امیدواری میکند که کنفرانس ریاض مشکلات فعلی را حل کند. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که جنگ مانع پیشرفت اقتصادی شده است و یک هیئت از فعالان مدنی پاکستان به کابل آمده است.